همینم واج آغاز میکند.
احمد شیبریم هر کلی مکوام د افغانستان پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي، خو لا هم د استانبول د غونډې د خبرو نیټه معلومه نه ده.
د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره اذن استازي
د غزنی د قرهباغ له جګړو بې ځایه شوي سوله غواړي.
جنګ ولو بدانی ولو طالبان په کورانی نه ماتو.
د کندهار د جګړو له امله بې ځایه شوي مهم راښخولي. په کونړ کې د شاتو حاصلات زیات شوي
تقریبا درې دېرشتنه یا څلور دېرشتنه لاسته راځي.
د دې او یو شمېر نور مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه. په کورونا اخته د بهرنیو چارو افغان وزیر له خپل پاکستاني او ترکی سیال سره پر افغان سوله خبرې وکړې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د جګړو د درولو کمپاینونه پلوي او چک جمهوریت په پراګ کې د محدودو روسي ډیپلوماټانو پر موجودیت ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی دی. شاغلی اتمر تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کورونا د معاینې پایله یې مثبته ده او له همدې کبله یې په ترکیه کې له خپل ترکیه او پاکستاني سیال سره له نشلې نه دي کتلي. د ترکیې په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په استانبول کې ترسره شوه. حنیف اتمر په آنلاین ډول په دې غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل درکوو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی پټکیو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. د دغه حرکت مشر بسم الله وطن دوست وی دوی د جګړې پر شکیلو خواوو غږ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبې په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
شاغلي وطن دوست زیاته کړه دوی پر نړیوالو هم غږ کوي چې پر افغانانو تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. دغه حرکت چې د سوهیل منجي ځوانانو په نوښت پیل شوی اوس لمن پراخه شوې او له دې وړاندې هم ورته غونډې او اعتراضونه کړي وو. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یوه جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل پیشه تیره شپه د تراویح لمانځه پر مهال وشوه.
لغمان مرکز اړوند علي خېلو په سیمه کې نامعلوم وسلوالو په قومي مشر جلال اغا باندې ډزې کړي. متاسفانه ډزو کې قومي مشر جلال اغا شهید شوی او درې نور کسان ټپیان دي چې ټپیان په وخت مهترلام روغتون ته انتقال شوي دي.
د لغمان د والی ویان زیاته کړه چې امنیتي مسولینو ته لارښوونه شوي خو د دغه پیشه عاملین پیدا کړي او د قانون منګولوته وسپري. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د لغمان گاوند ننګرهار کې هم په یوه جماعت کې پر لمونځ کوونکو وسلوال برید شوی وو چې د یوې کورنۍ اته غړي پکې وژل شوي وو او دوه نور ټپیان شوي وو. د دغو پیښو مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل پرون جمعه د 1021 مشکوکو پیښو له ډلې 106 نوي مثبتې راوتلې دي. ښاغلي نظري وویل د ویروس بدله شوې بڼه هم په افغانستان کې اوس خوره شوې.
ما در مجموع
مکتر اوس افغانستان کې د کورونا ویروس د بدلون مندل باندې 200 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د بیلابیل ولایتونو د شمیرې ممکن په نسبی ډول لوړې وي ځکه د ویروس دا ډول په ورو او خفیف نښو کې راڅرګندېږي. یعنی یو کس نښې نښانې نه لري خو ناروغي تېروي.
په افغانستان کې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا نږدې 85,500 مثبتې پیښې شته چې له دې ډلې څه باندې 2,500 کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر وایي چک او روسیه به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه خړپړ شول چې چکی چارواکو د 2014 کال په 14 کې روسیه پلاس درلودو تورنه کړه. په پراګ کې به د روسیې سفارت او په ماسکو کې به د چک سفارت و ډیپلوماتان او 15 اداري او تخنیکی کارکوونکي ولري. دا خبره د چک د بهرنیو چارو وزیر یاکوب کولهانیک د چک لوی ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. لدی یو رستورانت دغه چکی چارواکی ویلی وو دوی په ماسکاو کې د خپل سفارت دننه 15 کسان لري. نو روسیه هم باید په پراګ کې د سفارت هم دومره کسان ولري. د روسیې د دفاع وزارت وایي له لوړې کچې پوځي مانورې وروسته کریمیا ته له نږدې سیمې بیرته خپلو دایمي اډو ته د پوځانو ستنول پیل کړی دی. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د ځواکونو کنډکونه او ډلې دا مهال د ریل ګاډو سټیشنونو هوایي ډګرونو او پوځي بیړیو ته پر لاره دي چې خپلو اډو ته لاړ شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې د اوکراین ختیځ ته په نږدې سیمو کې د پوځي حضور د زیاتوالي له کبله د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. په دغې سیمې کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه څه باندې 14,000 کسان وژل شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو پرسرم رسندوی دی. لومړی راپور راخلم. د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېشي. دغو درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبرې وکړې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه وښوده. دا درې اړخیزه ناسته داسې مهال ترسره شوه چې په ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتو په ګډون د افغان سولې د شکیلو خواو پلان شوې غونډه ځنډول شوې ده. په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورت.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅوو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکي سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې له لرې واټنه غونډې ته وصل شوی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کرا نیټه په ډاګه نه کړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهېږئ چې په پام کې به موږ د استانبول د کانفرنس قربان واوسو، خو له ښکېلو ډلو سره له مذاکراتو وروسته دا کانفرنس موږ د روژې تر پایه وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د 10 ورځو لپاره پلان شوی و، خو له هغه وروسته وځنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بل لور ته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې سبا یکشنبه یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په هکله، دغه ټول مسائل په دغه دواړو هیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصله مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته وروسته له هغه پیل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار وکړ چې طالبان اوربند ته غاړه کیږدي او د استانبول د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د ولسمشر غنی د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک دې خبرو ته هیله مند دی.
د سولې خبرې انشاءالله مثبت خواته ځي، ځکه چې د دې امیدواري منګ
زیات لرو د چ پروستوي کې د استانبول د کانفرنس په اړوند باندې یو لړ تشویشونه ستونزې او د تاریخ تغیر او تبدیل راغی دا به ان شاء الله مطمئن چې حل سي ځکه چې د افغانستان خلک د واقعي او تلپاتې سولې خواته روان دي نو د دې امیدواري شته چې بیرته بین الافغاني مذاکرات په قوت باندې شروع شي
تاسو د استانبول غونډې ته هیله من یاستئ چې دا غونډه به شروع شي او که چېرته پیلی شي څه وخت اټکل کوئ
اوس خو چې کتل کېږي د روزي په مبارکه میاشت کې به احتمالات کم وي نو د افغانستان د مذاکراتي پلاوی مشرتابه په دوحه کې په دې اړوند باندې د هغو هیوادونو چې د دې کانفرنس د تدبیر چارې ورلغاړي دي او مقابل خوا سره هم په خبرو اخته ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د خپلو ډیپلوماټیکو چینلونو لارې کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره زمینه سازي وکړي
خپلواک صاحب د افغانستان له لوري واحد اجنډا د ترکیه د غونډې لپاره نه ده چمتو شوې دغه ستونزه آیا لوی ده او که چیرته لوی وي ولې هواری شنه
دوه شی فرق لري اجنډا واضح ده اجنډا صلح ده مافیږي کې هیڅ کومه ستونزه او مشکل نشته او دوهمه موضوع ده چې اجنډا د دواړو خواوو په موافقه باندې د هرې مذاکرې لپاره او د هرې بحث لپاره چې د دوه طرفو ترمنځ وي اجنډا هم د دواړو خواوو په خاطر ته نیږي په دې کې اجنډا کې موږ مشکل نه لرو کومه ستونزه نه لرو دا چې د جمهوریت په چوکاټ کې موږ وسیع نهادونه لرو او د ټول غږ باید واردل سي لږه خاطر کله کله چې د مختلفو موضوعاتو او په اړوند باندې د سولې بحثونه کیږي هغه د اجنډا په موضوع پورې زیات تړاو نه لري بلکې هغه د سولې پراتون کو مذاکرات کې چې په هغوی باندې بحث کیږي په هغوی پورې تړاو لري د اجنډا فاکله زمون اجنډا همدا ده چې هم په اصول موافقه وسی هم په یو اوربن موافقه وسی او هم د مذاکراتو په اساسي لیدلورې چې باید زر تر زره د یو مشخص زمانی یا وخت په درلودلو سره په اساسي او مهم موضوعاتو باندې بحث وشي چې په یوه کې د راتلونکو جوړښتونو ټول موضوعات شامل دي
اکرم خپلواک
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
غزنی ښار ته قرباغ ولسوالي څخه کډه شوی کډوال وایي حکومت په قرباغ ولسوالي کې امنیت ټینګ کړي تر څو دوی بیرته خپل کورونو ته ستنې شي دغو کډوالو لاس ورځې وړاندې د دې ولسوالي په مرکز د طالبانو له برید وروسته خپل کورونه پرېښودل
څنګه ودو بدا دی ودو طالبان په کورانه نه ماته کورونه ما وانه ولګیدو کورونه لاګر کړو ډیره مې خنال مسای زخمې سواله خو زمونه اوس څنګه مې ولې پاته د دالمسیان ما راستنه په ماینو کې په بدا نه کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان نه استنه ته په دې ما ته مو خدای
تقریبا د شپې ته کلنه شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلی څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه شوې چې دا وخت په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه شوې او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امن او سیمو ته بې ځایه شوې دي دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په موخه ګړندې ګامونه پورته کړي دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي غواوې څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي دا تیرې چهارشنبې په ورځ د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کډوالو په ثقافت ماڼۍ کې په همدې موخه مظاهره هم کړې وه
موږ د قرباغ ولسوالۍ د ماسرې نه ایستل غواړو موږ د قرباغ ولسوالۍ آزاد غواړو
دغه مظاهره ته د غزنی ولایت مرکز ځینې مدني فعالان او ځوانان هم ورغلي وو. دا دغه کډوالو ژغې بدرګه کاوه او ځینو یې ویناوې وکړې. په غزنی کې د سولې ولسي حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړي ده چې ته د ولس کور پې خالي کوي او ته ورته وایې چې اوس له دې ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم. نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ژغ دی چې د خدای لیاز ومني د ولس په سر باندې مه سپرېږئ. نور ولس مشره تا ته چې رایې درکړي دې ولس درکړي د ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو جوماتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي. نسي کولی چې له یوه مخه د خلکو پر کورونو او مارکیټونو تعرضي عملیات وکړي. د غزنی امنیه قمندان حکمت الله کوچای وایي نوموړی وایي کچیري افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي ملکي خلکو ته زیان رسیږي.
دا سی موږ ډیر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لګ ځندنی دی. دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي بل اخر تجارتي مارکیټونه او همدغه سی دکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
د غزنی د قرباغ له بېځایه شویو او د کندهار بېځایه شویو ته مخه کوو. د کندهار په ښار کې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ له عامو خلکو د شاوخوا زر بې ځایه شوي کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې راټولې کړې دي. دغه ځوانان وایي دوی په کورونو ګرځېدلې استعمالي جامې، توسان، نغدې پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي او د ارغنداب، پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ د جګړې بې ځایه شوي کورنیو ته یې ورکړې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
په یوه قطار کې ولاړ سلګونه خلک د مرستو ترلاسه کولو انتظار کوي. دا کسان د پنجبایی ولسوالۍ د سپیروان، چلغور، دواب او سلوات سیمې اوسیدونکي دي چې د جګړو له امله د دې ولسوالۍ نسبتا امن سیمې صالحانو ته راکډه شوي. له دغه کسانو یوې محمد جان دی چې د ماینونو او جګړې له ویرې خپل کور ته نسي تلای. د محمد جان سره د ځوانانو یو رضاکار ګروپ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی د خپل بد حالت د بیانولو ترڅنګ وایي چې ورسره سوې مرسته د یو څه وخت لپاره بس نه کوي، خو د ډیر وخت لپاره درد نسی دوا کولای.
او انن را باندې مشته ګولې را باندې مشته مردک راتل را کوم شته بالا مو کښنیان در لاس نیول درات وختلې مو بالا فشار نه لدلته یت تک چاره وړي چا زرنج کرے کړي چا پنځه کورت کرا وړي بس دا اسره ورته دی اوس دا عملار باندې نه تلای شو نه مینه نه یې شه په ما اند شان چې ول مشته لار نه مال نه په دغه نه تلای امنیت چې راشي چې موږ پر نو کې پر قرار اوس موږ یو په ګولا مارو شو یا یو مین ته وس موږ دغه خوشتنه چې ارامه راشي وسلایت راشي. دغه د یو څو ورځو کفایت کوي نو داسې دغه کفایت خو نه کوي، د یو څو ورځو کفایت مو کوي.
د کندهار ښار په دیارلسمه ناحیه کې بیا د ارغنداب ولسوالۍ سلګونه بې ځای سوي کورنۍ چې میرمنې هم پکې شاملې دي د مرستې په تمه دي. خدیجه یو له دغه میرمنو ده چې د جګړو له ویرې کندهار ښار ته راکډه شوې او غواړي د ځوانانو د یو رضاکار ګروپ مرسته سوي خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغه مرستې د اړتیا تر څنګ د هغې لپاره یو بل ستونزه د کور کرایه ده.
په خواب موته وو بس په پنځه زره پسپار په بمبار و تیارې به جنګونه وه مالي خلک هم شهیدانه ده، طالبان هم شهیدانه ده، د حکومت نفر عمر شهید عمره کده شهید دی بین ولې بګې سرغنده په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغه خپلو سترګو ولیدل ما د سرونه راوړل.
د جګړو له امله پر یو وخت د ارغنده او پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ څخه د زرګونو کورنیو بې ځای کېدل یو ناورین و چې نه یوازې حکومت او مرستندوی بنسټونو ورسره د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې بهیر پیل کړ، بلکې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ هم د دغه بې ځای سو کورنیو سره د مرستې لپاره لاس په کار سو. د دغه رضاکار ګروپ د غړو شمېر 40 دی چې د خلکو پر کورونو او دفترونو ګرځېدلي استعمالي جامې، توسان، نقدي پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي او د یاد ولسوالۍ د جګړې بې ځای سو کورنۍ ته ورکړي. د دغه رضاکار ګروپ مسؤول او د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر حفیظ الله پوپل وایي د شاوخوا 14 کورنیو تر سروې وروسته د شاوخوا 0 بې ځای سو کورنیو سره مرسته وکړه.
هغه جنگ ځپلي چې د کندهار پنجوایي ارغنده او ژړۍ ولسوالۍ څخه ښار ته رامهاجر شوي وو، تقریبا د 0 کورنیو په شاوخوا کې مواد راټول کړل. په دې کې کالي و، توسان و، البته مستعمله کالي، بوټونه و، خوراکي مواد و. هغه څه چې د یو کورنۍ دپاره د یو عادي کیټ په توګه باندې مهم و، هغه شان مصرف کښې راټول کړه. 2500 ارغنده او ته، 2500 ژړۍ او 2500 پنجوایي ته موږ وویشل. په دې کې هغه نور 2500 چې پاتې شول، هغه کسان چې په ښار کې راغلي وو، په ځینو کورو کې دی و او د خلکو سره یې معلومات نه و، هغه موږ ټارګیټ کړل د یوه د بل په همکارۍ باندې د 2500 مو بیا هغو ته ورسوله.
په عین وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د رضاکار ځوانانو دغه ډول مرستې ستایي او وایي چې د کډوالو چارو ریاست نسي کولای په یوازې ځان دومره ډیرو کورنیو ته عاجلي مرستې ورسوي.
دا چې په کندهار کې د داخلي بیزنسیو شمیر مخ په ډیریدو دی او د کډوالو چارو ریاست هم نسي کولای چې په یوازې ډول په ډېر کم وخت کې د ټولو ته رسیدګي وکړي او اړینې مرستې تر دوی پورې ورسوي. په دغه برخه کې د کډوالو چارو ریاست تر څنګ کوم ځوانانو په کندهار کې لاسونه سره یو کړي او د داخلي بیزنسو سره د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې کوم اقدام کړی دا موږ ستایو. دا واقعا د ستاینې دی او بالکل دغه ځوانانو هغه خپل واقعي مسؤلیت یا هغه ټولنیز مسؤلیت چې په دغه حالاتو کې مطرح دی دوه دا کړی.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر 20,000 شي چې له دې جملې 11,000 کورنۍ کندهار ښار ته راکډه شوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای شوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس هغه کورنۍ چې د کندهار ښار ناحیو ته راغلي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د نړیوالو مرستندوی موساتو په همکارۍ ورته مرستې رسوي، خو هغه کورنۍ چې په ولسوالیو کې امن سیمو ته بې ځای شوي د پیښ په وړاندې د چمتووالي ریاست ورته مرستې رسوي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشي
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپی خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د امریکا ملټری ټایمز ورځپاڼې په پرونی ګڼه کې لیکلي چې د متحدو ایالاتونو پوځ له افغانستانه د وتلو لپاره د تیاری په لړ کې له دې هېواده د تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی دی. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یوه چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل پوځ نه یوازې د خپلو وسلو او وسایلو په ایستلو د میتر لومړۍ وړاندې پیل کړی، بلکې له سیمه ییزو قراردادیانو سره یې قراردادونه زیات کړي چې په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د مه له لومړۍ څخه به له افغانستانه د ځواکونو او تجهیزاتو ایستل پیل کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستۍ پریکړې سره سم ټول امریکایي پوځیان او وسایل به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه ولېږدول شي. حاضر دمه په افغانستان کې 9500 بهرني پوځیان میشتي چې 2500 امریکایان دي او 10000 نور د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان دي. ملټری ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ د تیر کال په فبروري کې له افغانستانه د ځواکونو استل پیل کړل او خپلې کوچنۍ اډې بندې کړې. ورسپانې د پینټاګون د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی همداراز لیکلي له همغه وخته د امریکا پوځ خپل تجهیزات لیږدوي خو سره له دې چې د ځواکونو ایستلو ته تیاری روانه ده شاید تر څو اونیو پورې د ځواکونو د وتلو بهیر پیل نه شي. دغه چارواکي دا هم ویلي تر هغو به د ځواکونو وتل پیل نه شي چې پاتې اډې تړل شوي نه وي. ملټری ټایمز وایي داسې نښې لیدل کېږي چې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11مې پورې ووځي. د سپتمبر 11مه په نیویارک او واشنګټن کې د القاعده شبکې له لوري د تروریستي حملو له 20مې کالیزې سره برابره ده. د چهارشنبې په ورځ د جرمني دفاع وزیر ویلي و چې په کابل کې د ناټو له غوس ملاتړ ماموریت سره د پوځي پلان جوړونکو خبرې روانې دي چې ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر 4مې پورې له افغانستانه وایستل شي. د افغانستان پریښودل تاریخي تیروتنه ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې بریټ سټیفنز لیکلی ده. لیکوال وایي یو ځل له دوبۍ څخه کابل ته تلم. په الوتکه کې د افغانستان د فوټبال لوبغاړي او څو نجونې هم کابل ته روانې وې. دوی خبرې کولې او خندلې. کله چې ولسمشر بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړه هماغه کسان راپسره شول. هیله لرم چې هغوی به مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ته ورسیږي له افغانستانه ووزي. لیکوال وایي سره له دې چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه ونه لیږل چې د افغان ښځو وضعیت ښه شي خو عملا میلیونونو نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې. ګڼ شمېر نجونو په دې موده کې لوړې زده کړې وکړې، ډاکټرانې شوې او په دولتي پوستونو کې کار کوي. خو دغو ښځو ته اوس شاړول کېږي، همداراز هغو نورو افغانانو ته چې په افغانستان کې د بشري حقونو او خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
په ایران کې دوه هغو زندانیانو ته د اعدام سزا اورول شوې چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي وو. دغه زندانیان د 2000 کال په می میاشت کې لنیول کېدو وروسته د ایران عراق زندان ته لیږدول شوي وو. دا ازادي راډیو خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریک کړي.
د ایران د مرکزی ولایت عراق یوې محکمې دو زندانیانو ته د اعدام سزا صادره کړه. د اسلامي سزا او د قانون لمخه هر هغه څوک په اعدام محکومیږي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته سپکاوی یا کنځلې وکړي. د دو زندانیانو له ډلې د یو هویت مشخص شوی چې نوم یې یوسف مهرداد او د دریو ماشومانو پلار دی. دای د اردبیل اوسیدونکی دی. د دواړو زندانیانو محاکمه د عراق ولایت په محکمه کې ترسره شوه او دوی ته د اعدام سزا د زندان دننه اعلان شوې ده. د ایران حکومت د کفر ویلو له کبله خلکو ته د اعدام سزا اوروي، خو د سیاسي او مدني حقونو نړیوال تړون یا میثاق دا سرغړونې جدي جرم نه ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان تیره سې شنبه په خپل یو راپور کې وویل چې 2000 کال کې د اعدام سزا د وړم کال پر تله کمه وه. تیر کال په ټوله نړۍ کې ټول ټال څه باندې 400 اعدامونه اجرا شوي چې په یوه لسیزه کې کموالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې ایران د هغو هیوادونو په سر کې دی چې اعدامونه پکې اجرا کیږي. په راپور کې راغلي ایران تیر کال 246 کسان چې په بیلابیلو جرمونو تورن وو اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی داسې انګیري چې ناسب شوي اعدامونه به له دې هم ډېر ترسره شوي وي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا سجی رادیو پر روانه خبرونه کې تر اتنیم بجو وروسته د غړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور اکلی په پروګرام کې د بخښلو مسله چیرل شوې ده. خو یو جالب مطلب، ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیکی الوتکه جوړه کړې ده. د دې الوتکې یو ځانګړنه دا ده چې بیټرۍ له نږدې 0 کیلومتر مزل وروسته بیا چارج کېدو ته اړتیا پیدا کوي. اسمت څاروان له نور تفصیل سره.
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه جوړه کړې چې 8 تنه سپرلۍ پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکې لومړنۍ نمونه یا ماډل جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټرۍ یا وار چارج 9.8 کیلومتره مزل لپاره کافی ده. ایروسپیس کمپنۍ تر دې وړاندې 2 کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې 8 کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه یې نندارې ته وړاندې کړې ای فلایر 800 نومېږي. په دې الوتکه کې د 6 سپرلیو تر څنګ 2 پیلوټان ځایېږي. د هغې 2 الکترونیک انجینونه چې سفران کمپنۍ جوړ کړي پر وزرونو نصب شوي دي. دا الوتکه په هره دقیقه کې 1.8 متره لوړېدای شي او تر 10.8 متره پورې لوړېدای شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټرۍ خرابېده د پراشوت په وسیله بیړنۍ ناسته وکړي. د ای فلایر 800 الوتکې د بیټرۍ د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډۍ د لمریزې انرژۍ پانل هم لګول شوی دی.
اته بجې او 1:30 شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی. د افغانستان د سولې وزیر حرکت نن په 25 ولایتونو کې د دوی په وینا د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. نامعلومه وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له تیرو 2 اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول له زیاتېدو په حال کې دي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر وایي چک او روسیه به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. او د روسیې د دفاع وزارت وایي له لوړې کچې پوځي مانورې وروسته یې کریمیا ته له نږدې سیمې بیرته خپلو دایمي اډو ته د پوځیانو ستنول پیل کړی دی. دا سجې رډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې د بخښلو مسله سیرل شوې ده، خو مخکې تر دې چې دی ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو کونړ ته ورسو. په کونړ کې تیر کال له 3.3 متریک ټنو زیات شات تولید شوی دی. په دې ولایت کې دا مهال د شاتو د مچیو شاوخوا 3 شپېته فارمونه شته. د دې فارمونو ځینې څښتنان وایي د شاتو د مچیو د فارمونو د پالنې په برخه کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له چارواکو څخه د مرستې او ملاتړ تمه لري. نور په دې راپور کې
څلوېښت کلن محب الله وایي د شیګل ولسوالۍ ته یې د خپلو مچیو صندوقونه د دې لپاره انتقال کړي چې دلته سیمه سمسور او هر ډول ګلان پکې پیدا کیږي. هغه تمه لري چې دلته به د شاتو له هغو مچیو چې پاللې دي نه یوازې په کافي اندازه شات ترلاسه کړي، بلکې د مچیو 15 صندوقونه به یې 2 چنده شي.
موږ خپله مچۍ هره ورځ لټه معاینه کوي کنه، چې کله مچۍ شات ډک شي او مثال چوکاټونه پوره شي او مچۍ وزګارې شي کنه، بیا هغه ټایم کې منګا د دوی نشاتو باسو نو زه غواړم بچی کې واخلم زیاتې کما کنه.
محب الله وای خپل نومې د شاتو د مچیو د فارم لرونکو ټولنه کې ثبت کړي، خو تر اوسه ورسره د شاتو د مچیو د فارمداري د ودی او پراختیا په برخه کې دولتي ادارو کوم مرسته یا سلا مشوره نه دا کړي.
تر اوسه پورې نو موږ ته چا کوم زنګ والي دی نه چا زموږ څخه پوښتنه کړې ده.
هغه وای د کرنې او مالدارۍ ریاست او هغه مؤسسو چې د برخه کې کار کوي د شاتو د مچیو د پالنې لپاره د اړینو وسایلو د مرستو تمه لري. د شاتو فارم لرونکو کې وای دوی تل ګلانو او سمسورو زینو پسې کډې دره په دره او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځوي سو د مچیو لپاره ښه ګلان پیدا کړي او د شاتو تولید زیات شي. د دوی په خبره چې تل په سفر کې وي
دا د سې وشه د خدا الله سپې ټیم ته ساتي کنه نو هم دې ته به مسافري کې او کو سر ساتي کنه هم دې ته به مسافري کې.
د شاتو مچیو فارم لرونکي او د دې برخې مسولین وای کونړ هغه ولایت ته چې د شاتو مچیو ساتلو لپاره پکې هر وخت ګلان پیدا کیږي او د پاکستاني او شاتو پرتله ټینګ خوندور او د خو بوی درلودونکو دي. مولوی شاکر الله د پامیر شاتو پلورنځي مسول دی. هغه وای
د کونړ فارمونو شاتو انداوس شاتکشین کیږي، لا شاتکشین دي شوی شاتکشین جوړول نو زمونږ د
بازار ور پورا کوي ان شاء الله تقریبا 3 دشتنه یا 4 دشتنه لاس راځي دا 200 وشل 210 240 پورې خرچيږي
په کونړ کې د کارن او مالداري ریاست مسولین وای په ټول کونړ کې د شاتو موچیو دریش پیته کوچنی او غټ فارمونه شتون لري چې په کې 2200 د موچیو کورنۍ روزل کیږي دوی وای هغه کسانو چې دوی سره خپل فارمونه ثبت کړي هغه ته لازم وسایل ورکړي او کوم چې پاتې دي هغه سره به هم مرسته وکړي د کرنې او مالداري ریاست کې د مالداري د برخې مسول ډاکټر ګل رحمان حنانزي ازادي رادیو ته وویل د کونړ هر اداره د موچیو ساتلو لپاره مناسب چاپیریال لري نو ځکه له نورو ولایتونو هم دلته موچی راوړل کیږي
کونړ یو هغه ولایتونو څخه ده چې په هر ولسوالۍ کې په خپل وخت او زمان سره موچی دپاره ګلان موجود دي پروان او میدان شهر او د ننګرهار د موچی را انتقالي
د هنانزی په خبره چې په کونړ کې د موچیو په فارمونو د پانګونې اندازه مخ په زیاتېدو ده او دوی په دې برخه کې له فارم لرونکو سره مرستې او ملاتړ ته ژمن دي د یادونې وړ ده چې پخوا زیات شات افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه راتلل خو اوس خپله په افغانستان کې د شاتو موچیو د ساتلو او روزلو صنعت وده کړې ده د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغاني شاتو ځان ته نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بازار پیدا کړي بلکې په هند او متحده عربي اماراتو کې هم مارکیټ موندلې او دوی هڅه کوي چې افغاني شاتو ته نوره بازار موندنه هم وکړي
نن سبای چې راغلی مه هم مرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خره خلاص آیا تاسو هم کله چې څوک درنه خفه شي بیا ترې بخنه غواړئ دغه کار څومره ګټور تمامېدلی شي او څنګه کولای شو چې د خفه شوي کس څخه بخنه وغواړو نن همدا موضوع راخلو د راپور تر څنګ د یو تن دیني عالم سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوږ شئ قدر مناوریدونکو په انساني ټولنو کې داسې پیښیږي چې یو څوک په ناحقه یا هم په حقه د چانه خفه شي که د هغوی سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلند وشي د دواړو لپاره ډېر ناوړه عواقب منځته راوړي خو که چیرې د هغوی سره نرم چلند او بخښنې څخه کار واخیستل شي د دواړو لپاره به ډېرې ګټورې پایلې ولري خوشته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري چې دا کار بیا د اړیکو د له منځه وړلو سبب د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شایب وایي چې دا خپله داسې یو عادت لري چې کله څوک ترې خفه شي نو بخښنه نه غواړي نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی
زه خپله شخصا همداسې نازولی رالوی شوی یم کله چې یو په کور کې څوک رانه خفه شي زه یې نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم سره له دې چې پوهېږم چې دا ښه کار نه دی خو بیا هم نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم همداسې مې عادت شوی همداسې لوی شوی یم نو بخښنه نه غواړم کله بیا ډېر خفه کېږم چې ولې دا جرأت نشم کولی چې له چا نه بخښنه وغواړم ډېر ځان ته کم راځم
شعیب زیاتوي سره له دې چې بخښنه نشم غوښتلی که څوک بخښنه هم رانه وغواړي په اسانۍ نشم بخښلی زه وایم پرې چې قدر مې زیات شي بله خوا د لغمان ولایت اوسیدونکي مریم بیا وایي چې دا ډېر نرم زړه لري او ډېره بخښنه کوي ځینې وخت بیا هم دا ډېره بخښنه کول ورته ښه نه تمامېږي نوموړی زیاتوي
زه یو عادت لرم نه پوهېږم چې دا به مې ښه عادت وي او که بد یعنی که ملامت هم نه اوسم نو زه بخښنه غواړم او نور ته هم زر بخښنه کوم حتی ډېر خلک دي چې د بخښنې لیاقت هم نه لري خو زه د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره هغوی ته بخښنه کوم ځکه زه نشم کولی د یو چا نه د دوه یا درې ورځو څخه زیات خفه واوسم نو زه لومړی ورځم هغوی څخه بخښنه غواړم او که نور رانه هم بخښنه غواړي نو زر ورته بخښنه کوم او ډېر داسې خلک دي چې هغوی په ژوند کې هېڅکله بخښنه نه وي غوښتي او بخښنه غوښتل ورته غرور کاری که څومره هم ملامت اوسي نو مقابل لوري ته منتظر وي چې بخښنه ترې غواړي او کله چې مقابل لوري ورته بخښنه وکړي نو په دې سره ځان لوړ ګڼي او خوشحالېږي او وایي چې زما نه یې بخښنه غوښتله افتخار کوي په دې خبره باندې او دا هېڅ ښه عادت نه ده او بخښنه غوښتل په دې په دې معنی نه ده چې موږ اشتباه کړی او حق د نورو سره ده، نو باید د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره نور ته بښنه وکړو.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الامین تلاش وایي د بښنه غوښتلو تر څنګ بښنه کول هم د ښه خوی یو ځانګړنه ده. که چیرې یو څوک خپله اشتباه باندې پوهیږي او راضي بښنه غواړي، نو مقابل لوري ته پکار ده چې ورته بښنه وکړي. خو شته داسې کسان چې کله ترې بښنه وغوښتل شي بیا بښنه نه کوي. نوموړی زیاتوي،
د بښنې غوښتلو او بښنې کولو په اړه باید درته ووایم چې بښنه غوښتل خپل یو هنر دی، او بیا څوک چې بښنه کوي هغه تر دې هم لوړ هنر دی چې باید موږ هر یو دغه هنرونه باید په خپل وجود کې ولرو. تر څنګ یې د خپل بښنه غوښتل یو سنت طریقه ده چې او دا باید یو عام فرهنګ باید بدل شي. او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دغه بښنه غوښتل او بښنه کول زموږ په وجود کې او زموږ په ټولنه کې ډیر رواج نه دی. ډیرې همداسې سرتنبه وي او نه غواړي وایي چې مثلا وایي که زه چیرته مقابل لور ته بښنه وکړم نو دا زما ضعف ښکاره کوي او زه کم راځم. حال دا چې خپله بښنه کول او بښنه غوښتل دا ډیرې ګټې لري. د بښنې کول او بښنې غوښتلو سره زموږ عزت نفس اور سره کیږي، د اړیکو په پیاوړتیا کې مثلا دا مسله ډیر مهم رول لري، او تر څنګه نور داسې ډیر زیاتې ګټې لري چې موږ باید د خپل عادت وګرځو.
بخنه غوښتل د رواني حالت په خوالي، د عزت نفس په لوړوالي او د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په ټولو فرهنګونو کې بخنه غوښتل ځانګړی ځای او اهمیت لري. دا چې ولې ځینې کسان سره دی چې ملامت هم وي بخنه نه غواړي، دا براته د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک وایي.
نو دلیل یا علتونه یا لاملونه ډیر زیات دي. اجتماعي علتونه کېدای شي، فرهنګي کېدای شي، اقتصادي کېدای شي، کورنۍ حالت پرې تاثیر کوي. ډاکټر سره ډاکټر کو نو کېدای شي چې انسان دیاونه دیاونه متاثره اوسي او د تېروتنې په حالت کې دا د مقابل لوري افغانه غواړي. اول دا چې دا کومه ټولنه ده، په ټولنه کې کومې ناخوالې دي، دا په څه رقم کورنۍ کې لوړ شوی دی، کورنۍ څومره په دې اغېز لري، اقتصادي وضعیت یې په کوم حالت کې دی. ډېر وخت کېږي چې انسان د رواني لحاظ نارامي، ښه اقتصاد لري خو روانه خراب ده. دا په دې معنا چې موږ ګروپ کومه ټولنه کې ژوند کوو، ټولنه څومره قانون مند ده، کورنۍ هڅه اثر کړی د انسان په شخصیت.
خو تاکسی اتوي که بښنه کول او بښنه غوښتلو فرهنګ لا وده ونه کړي، نو دا به لرې نه وي چې د کورنیو او ټولنو په اړیکو به ډېر بد اثر پرې باسي.
که چیرې انسانان له تېروتنه کېږي او په تېروتنه باندې دی ښه پوهېږي چې معنی دا کار خلاف شوی، خلاف د اصولو ده، خلاف د مقرراتو ده، یا انساني چلند نه و چې معنی دا ترسره شو. او که دا فونه غواړي یوازینی شی چې منځته راځي هغه وقته ده. یعنی ډېر وخت انسانان چې دا جنایت کوي، جرم کوي، هر بد عمل چې خلاف د اصولو، خلاف د قانون او خلاف د اسلام، زیاتره منشا یې یا مبدا یې عقده ده. نو چیرې په یو ټولنه کې که داسې چارې ترسره شي او یو بل سره مواجه شي او د یو بل نه فونه غواړي، نو وخت چې عقده منځته راغله، د عقدې د پوره کولو یا د عقدې د لرې کولو دپاره هغه لارې چارې انتخابوي چې بیا وروسته به ډېرې ناخوالې یا ډېرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو دا پوښتنې د علومو اکاډمۍ علمي غړي او دینی عالم استاد نور الله کوثر څخه کړې چې بښنه کول او بښنه غوښتل د اسلام له نظره څنګه ده. ځواب یې په مرکه کې واورو. بخنه غوختل او بخنه کول څنګه یو روش ده په دې اړه کراته وای؟
معذرت خواهی یا بخنه غوختل د دې انساني کرامت او انساني سجایا او د انساني خصلتونو یو لوړه مرتبه ده. هغه انسانان چې عزتمند وي، هغه انسانان چې ځان ته ارزښت قائل وي، او هغه انسانان چې انسانیت ته ارزښت قائل وي، هغه دی بخنه غواړي. دا بخنه د انسان د هغه لوړ او اوچت صفاتو خواندوب ویندوی کی هغه انسانان چې مزرت غواړي، هغه انسانان چې بخنه غواړي نورو نه، هغه په حقیقت کې انسانیت ته ارزښت قائل دی او انسانیت ته په ارج گزاری او ارزښت او انسانیت په درناوی سره دوی خپل لوړ شخصیت په ټولنه کې تثبیت کړی وي.
مننه استاد. ولې ځینې کسان سره لدی چې په هیګي چې ملامت هم دی بخنه نه غواړي؟ علت څه بولی تاسې؟
هغه انسانان چې بخنه نه غواړي او هغه انسانان چې په مزرت خواهی کې عینات کوي او ضد کوي او ځان د حق به جانب بولي او مزرت نه غواړي، دا روان له لحاظه بیمار انسانان دي. دوی بیمار انسانان دي او سالم انسانان نه دي. سالم انسان هر وخت مزرت غواړي، کله چې خطا ترې نه وسی رجوع کوي. د الله جل جلاله قول او د الله وینا هم دغه ده چې کله له بندگانو نه خطا کیږي، بندگانو نه دوی رجوع کوي، دوی مغفرت غواړي. هم یغفرون و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چې کله غضب هم سي دوی نور ته بخنه کوي. نو دا بخنه غوښتل دا د انساني اغلوړ خصلت ده، او بخنه نه غوښتل دا مرض ده، تکبر ده، او د روان لحاظ ده بیمار انسان ده. او بیمار انسان ځان همیشه لوړ بول له نورو نه، ځان خودبینی لري، خودغرضی لري، او ځان له نورو نه اوچت گنی، او دا یونه بیماری ده.
که مثلا دو کورنۍ یا دو کس سره خفوی او خپل منځوک سره خفغان لري، کوم لورې باید لمړی بخنه وغواړي؟
بخنه غوښتل د هر هغه چا چې شروع په غبا دی وکړه، ابتدا یې وکړه، د خپل تثبیت د شخصیت او هویت کړی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: البادئ بالسلام بریء من الكبر. څوک چې شروع کوي، ابتدا سلام ورکوي، دا له کبر نه بری ده، دا له کبر نه الله ساتلی ده، او دا له کبر نه الله جل جلاله دته نجات ورکړی ده. نو د بخنې ابتدا چې هر هغه چا وکړه، هغه به لوړ شخصیت وي. هر هغه چا چې اوله کې بخنه وغوښتله، بس دا شخصیت به ډېر ستر شخصیت وي، او د ده به د الله په نزد باندې ډېر اوچت قدر او منزلت وي، او د ده دغه خپل انساني عظمت او انساني کرامت به د خپل ساتلی وي.
مننه که استاد. خیری پوښتنه به داسې مطرح کړم چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام د نظره څنګه موضوع ده؟ اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
اسلام بخنه غوښتل یو لوړ او عظیم عمل بل لای دا، او دې عمل ته اسلام دعوت ورکړی. عموما خلق اسلام دعوتی وای چې تاسو بخنه وکړی، بخنه وغواړی لنور نه، تاسو خپل نور او بخی، ځکه دا د انساني اغل لوړ صفات بیان یو د الله جل جلاله په نس باندې. هر خلق چې دوی نور ته بخنه کوي او نور نه بخنه غواړي، دا لوړ او عزیز خلق دي. کله چې د صالح بندگانو توصیف الله کوي، په غو کې یو صفتم دا بیانوي چې دوی نور ته بخنه کوي او له نور نه د خطا په مقابله کې بخنه غواړي.
درنو دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام. نړیوال وایي که حکومت فساد لګ نورم تربند کړي، نو ته به یې نورم کم شي. خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نړیوالې سروې ترمامیتر خراب نه وي. د خپرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تنده مو په ماته شي.
نتاقان
باغچه خاتون
بادرنگ شه بادرنگ
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپه راووتله. خبر زیاتوي چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له شیرونو علاوه